دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاز او انیس اجمل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم له امریکایي چارواکي سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند د پټانکوټ د پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. او په شام کې د النصر فرنټ تر کنټرول لاندې په بندیخانه د روس په بریدونو کې 50 کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم حیوانات پر ضد ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف دا سرګندونی 13 ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټان کوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقعه د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. ټاکل شوې ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر باندې د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبريال وايي شهزاده محمد بن سلمان به خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو پاړیکو او د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبري وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پښتونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرون په بنګالا کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق له ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دایم چې سی پیک کوم مسله ده، دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنت دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې بیا حق واړو نو بیا د یې شر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې کوي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې یو غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په سړک نقشه کې مالکن ډیویژن هم وو. اوس باید د ریادي سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبې لارې دي په مالکن هم تیر کړل شي. هلته د چین چارواکو ویلي دي هیله مندي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري ميډيا په حواله وايي چې د خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخاني بیان په یو بیان کې کړی دا. افغان چارواکي وايي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شوکه مستانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په اسلام آباد کې په دې سلور اړخیزه غونډه کې بعد افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشري اعزاز احمد چودري کوي او د افغانستان د سولې او د په لارې بابا سکړي.
د یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپلې د ژمني او توافقات عملي کړي.
بلخ د افغانستان د سولې علي شوراویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته تیار دي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې 33 وسلوال طالبان وشلې، 2 نورې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیتی کمانډاني او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه پرسنه وخت یوې خبري غونډې ته ویل چې دغه کسان تیره ونه په کندهار ښار او لسوالو کې د عملیات پر مهال وجل شوي او زخمیان شوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د د سعودي عرب او ایران ترمنځ پرامنسته شوی کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږ هوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هوادونو هغه څرګندل دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکاري شورا د شپږ هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر انپریاس کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران پر دې تورن کړی دی چې لترهګرې سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې ایران خپل موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړي او سعودي عرب په لا نورو ګامونو پرته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ پر روانه میاشت کې تاوتریخوالي لا غوړسته زیات شو چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي چې په ادلیب صبح کې د امارات النومان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونه د النصر فرنټ ډلې ودانې په نښه کړه. د شام د بشري حقونو د سار اداره زیاتوي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسلوال او قیدیان شامل وو. 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. د شام د بهرنیو چارو وزیر وای د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنیوا په کېدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی. په دغه غونډه کې د برخه اغستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي. د سرکاري خبري اژانس سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویلي دي چې د شام حکومت دا باوري کول غواړي چې وسلوالي ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا سرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د شام حکومت ویلي دي چې باید د امن د خبرو زیات پام دې تره غره ختمولو طرف ته وي، خو مخالفه ډلې غواړي چې د امن د اړي معاهده تر لاندې دي بشار الاسد لوا کلري شي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د امریکا د بارنو چار وزیر ویلی باید پاکستان او هند سیمي امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. ایا د پاکستان فوج د هند په شمول په سیمایز چارو خپل بیانیا بدله کړي او کسنګه؟ کارپوس نذیر وای
چې منګه باد د دشتګردای خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم دغه خلاف کاروایي وکړو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت د دروغ لوزونه کړي.
ان شاء الله اول خو کوشش کوم چې زدهینه کم سیزونه مو شوبې دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه غوست.
د افغانستان د سولې علي شورا په وسوالو ډلو غک کړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
موږ اماده یو چې د هغه سره خبري وکړو د دې د دغه امادګۍ یا دغه چې امنلو موږ ارکلی او تقدیر کوو.
قبایلی سیمو چارواکي ادا کوي چې په دې رستو کې په هغه سیمو کې د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلي دي.
ان شاء الله چې خلک دا نور هم کمی کې لکه چې د دې افراد هم بالکل ختم ورته وي. ان شاء الله چې دا نور فکر کې موږ پورا کوشش کوي چې د پولیو کې څنګه نه مرانه.
شننه او تبصره هم در خبرو ل مشال رادیو سره سي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری ویلی په د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو اترو ته دوام ورکول د سیمې ثبات په ګټه دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر پرون په خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټان کوټ کې د وسلوالو بری درستو یې له احتیاط کار اخستی. نور تفصیل با ل اسلام آباد د مشال لړی خبريال ریاض مساخیل نوابو.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد له خوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وا چې پاکستان او هند له د پټان کوټ په خیرستو مذاکراتي عمل زندول ندی پکار ځکه چې د سیمې امن د پاره ډیر ضروری دی. د وینا وا چې ځینې خلک نغوړي د پاکستان او هند تعلقات خوي نو ځکه دا قسمه کاروایانی کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وې چې د هندستان لخوا د پټان کوټ یې په اړه ورکړی شوی ثبوتونو باندې کار روان دی او ډیر زربا ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړی. وزیر اعظم د پاکستان هغه اعظم هم تکرار کو چې ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د دې وینا وا چې دغه لړکی ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکی پاکستان ته د خپل خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درګو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په دې رسو کې د هند په پټان کوټ کې د برید رستو د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړي او نورو سیمایزو موضوعاتو باندې د پاکستان فوج او سیاسي حکومت یو شان بیانونه ورکړي دي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز لري او کنه د مصلحت ښکار دي. د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې رستو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشورانو سره سلا مشورې کړي او هم د غشان فوج هم یو شان بیان ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې لډیر مودي رستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریز خپل کړي دي. قسم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمې دوه دي، خدا سي ونه شول او وس حالات ډیر بدل شوي.
اب جو
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوځي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نه شي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلی ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریز بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لار ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په مز کې خدای نه راولي، مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دي د پاکستان په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخاړو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلام مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثیر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورولۍ موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دی او یا نور څه. ظاهره خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې بلټنې بکی. پوز هم دوای خدا پلټنې بسومره به طرفه او شفافوي د لوی پښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره ویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه کړي، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیانیه کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
او هغه فوج را دي چې موږ کارم کو دا غي په وجود او نقصان هم دا غي په نتیجه کې چې ته قرباني مور کو دا غي ستاینه نه کیږي دا غي ست نتیجه نه راوځي. نو دا غي نه پس به دا یو سوچ شروع شو چې موږ بعد د شدید دای خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم دا غي خلاف کاروایي وکړو.
قسم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریس په حق لا جلا جلا نظرون لري، خو په تیر وختونو کې لیدل شوی چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره سلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې بعد سولې په حل لاره خبره کیږي. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان وای سره له دې چې د سولې په خبرو کې یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هر یوې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپورټ کې.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست
یو نشست چار جانبه دی. وایي دا یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرف خپلې د ژمني او توافقات عملي کړي. واکې وای چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودری کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دغه ناستي د جوړیدو په حق له فیصله سوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9مه د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کیږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو این وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اټلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منول وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منول وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دې دغه امادګۍ یا د دغه منلو موږ هرکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاسترالونو په اړه خبرې وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به د څه خاص نتیجا منځ ته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دی چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو ودونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق لا ژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی و، خو اوس له دروغو کار اخلي. نو موري دا خبره پرون لمشال اړو سر په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبي حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یو پاڼه دي او دا آئین لاندې خپل حق ترلاسه کول لپاره به سیاسي هلې ځلې جاري ساتي. له نو موري سره د مشال اړو خبريال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې په اقتصادي راهداري کې صوبي ته برخه نه ورکول په صورت کې به د صوبایي حکومت ستګلار وي. نو موري وایي
چې کوم آئینی حق یو غیر لپاره مؤمنتونه کوو دا دومره ډېر غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی آئین کې موږ ته راکړی شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سیپیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
خبرو مرکز کله هم د وړو صبح حق نه ورکړي سر نو څنګه بدا څنګه چې تاسو وړاندې هغه احتجاجي ناسته کړې هغه طریقه به خپل وي پایني طریقو هم نه راکړي پدسل را وخت
په دې باندې ما پوره اول کوشش دې شم ټوله پارټي باندې په صبح کې وځي شو. الله شکر دې چې دې وخت کې مو په دې ټولو پوینټس باندې متفق یو او الریډي په دې ډیر سیزونو کې ما دې وبو چې کوم مسلې دي د بجلی مسلې دي فیډرل منیسټر سره ما الریډي خبرې شروع دي ای ما سره اګریشي وي دي منټس کې راغلي دي او لیکن هغه ډیلی اس ټیکټکس دي ان شاء الله اول
خو زه کوشش کوم چې زه دینه کم سیزن مو صبح دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خو تر اوسه پرې پاغي کې ما پولیټیکل سټانس نه دی وسته
سر چین سره سره پلاوی لیګل سره دغه لیګل سره دغه شته مصوبه شته چې هغه سره تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سره سی پی کوالی سره
نو سی پی کوالی سره الریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور تخ خپل نور سکیمون امر کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو
د شرګردي خلاف څه کوم فند ملويږي یو فیصد زمو سوبې ته ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زمو غټول صوبو فټ از په لښوې د زیات زمو حق ته و
دا بالکل دا یو جوړ ان اف سی اوارډ 1% پکې شو ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارډ مو امید دي چې دې کال کې راځي هغه کې مونږ دا ډیمانډ مونږ الریډي ډیمانډ کړی چې مونږ 5% ملاو شي
اخر وخت نو سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې د پښتونخوا ته خلک نه دي
خطرناک دا نیکسٹ سٹیپ به موږ همدای چې را موږ صبح د مخترناک ده نو بیا په سی پی ا کروټ سکی
دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال لاړی سره ځانګړي مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې مالکن ډیویژن شامل وو په سواد کې یوې جلسې ته په وینا کې نوموړي ویل چې د مالکن ډیویژن ډیر زیات زبل شبې د نوبایت وفاقي حکومت د دې ازاله وکړي نور تفصیل له سواد نه د مشال لاړی خبريال نیاز احمد خان راکوي
سواد گراسی گراؤنڈ منگور کے د جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسی قدرتی افتونو وحال سیمه ده دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادی لاره کې دا سیمه شامل و
ما د مرکز نه دا مطالبه کړی ده چې صاحبا د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنۍ نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده ملکن ڈویژن بدمنۍ وهلې ده ملکن ڈویژن سیلابونو وهلې ده ملکن ڈویژن زلزلو وهلې ده ملکن ڈویژن خلک زپلې شوې دي
دې تر څنګ سراج الحق ویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نور ستونزې هم دي دغه لپاره د مرکزی او صوبای حکومتونو ګامونه پورته کړی
پکار ده چې د ملکن دا غر سوري شي او موږ د پاره سانتیا پیدا شي پکار ده جو سر د کلام او د مټه پورې ګیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي په کار دا چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی نوستي جوړ شي ځکه چې ټولو نه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدوري د پاره دی لوټ شډینګ چې ختم شي
د جماعت اسلامی جلسې ته په زرګونو خلق راجم شي وویل په دغه موخه دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
درنو دونکو چارواکي وایي چې د امریکا په پایلټه الوتکو د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز بریټ کړي چې په نتیجه کې لکتر لګه 15 مشکوک وسلوال وژل شوې دي دا په روان 2014 کال کې پر شمالي وزیرستان د بی پایلټه الوتکو لومړی بریټ دی تر دې مخ کې د الوتکو په 2015 کال کې هم دا ډول لزګونه بریټ کړي وو وسلوالو د ډرون تازه بریټ پاړه څنګه دی ویلي نور تفصيل په دې رپورت کې
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولي تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه بریټ کړي چې په نتیجه کې هغه تمرګ جوړلاړول ده د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شمې پورس د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز بریټ کړي چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو لمخې لکته لګ 15 وسلوال وژل شوې دي د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندې وشتي چې په نتیجه کې د کور ودانې هم په بشپړه توګه لمنځه تللې ده دا شمالي وزیرستان یو به خبر زی سرچینه چینه وخت نو موغه کی خبر شي دا ازادي رادیو سر په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ پخلی وکړ خو د وژل شو تر هغه وروسته هویت او شمیر پړای سو نه وای دا پروان د درش پړس میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلی سیمه د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لمړی بریټ دی تر دې مخکې د الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریټونه کړیو چې لږونو وسلواله ته پکې مرګ جوړلاړول و که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بي پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی پوځ ادعا کوي چې د ضربیازب په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سهار شپګونو تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
درنو درګو د مشال اړې خبرونه تاسې غوږی په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغي د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روان دي په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادعا کوي چې په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو لوجي امنیتي وضعیت خشبي او د پولیو یا ګزړ ناروغانو کې کمی راغلی دي چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغي کمپاین به هغه سیمو کې هم زر تر زر شروع کړ شي چې رسایي ورته ممکن نه و نور تفصيل د مليحه امیرزاده پر رپورت کې اورو
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضح کمی راغلی دی د قبایلی سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټه د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلی سیمو کې د پولیو کې سونه 90% کم شوې دي
2014 کے کاٹا کی ٹوٹل کی پولیو کی سنا 170 ہے 2015 کے میں صرف 16 کی سنا پورا پا گیا یہ تقریبا 91% کی سنا کم شی 2014 کے ان ایکسیسیبل پاپولیشن میں 3 لاکھ ٹارگٹ پاپولیشن اور اس 2015 کی 16,000
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو پوڑاندې مهم خند قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کم شوې ده دی وائی هیله مند دي چې په ځینو پاتې سیمو کې ل خپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي
بالکل
فاٹا سیکریٹریٹ ویان فضل اللہ وائی چی دا پولیٹیکل انتظامیہ او دا امنیتی زواکونو اس ہم دا پورا کوشش تے چپا قبائلی سیمو کے چرتا معشومان دا پولیو زد ساس کو نا بے برخا دی حل تا دے دا پولیو خلاف ٹیمونا لڑشی
قبائلی علاقوں پام نامان صورتحال سے جموں کے کافی حد پورے بہتری راغلے دا نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن کر دیا جب نفت کتا سو گرئی نو قبائلی سیمو چکم پولیو حال دے پاگ کے دیر کافی حد پورے بدلون راغلے دے لوگوں تک ادا سے علاقے شتہ دے چہل تکی زمونگا دا پولیو ٹیمونا ندی را چیدے لی خو زمونگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چی دے دا غی پورا پورا دا کوشش تے چی آغا علاقو تا غی یورا سی اول تکی دا والدین سرا آغی سرا ملاو شی او چی کم کم زائی کی دا پولیو کترے یا راب سی دی یا زمونگ ٹیمونا رسی دا غا ماشومان تا کترے ورکی
دا ڈاکٹر اختیار پا خبر ہے دا جنوری نواخل تر مئی میاش پوری ہر میاش دا گزن خلاف دا دوی کیمپین چلی گی چی روان کال لپارا پا دا غا مودا کی دا دوی هدف یو ملین ماشومانو تا رسی دل دی پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلیم په خوب ورنه ته دا احمد ګل فنکار
زمیدار سیمه د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي درنو اردن کو وښوې د غرمې 12 بجې انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د بم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر سر د ترګرې لپاره وکاروي د وزیر اعظم هوس لخوا بیګا په خبر شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونې تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د فاشل گوادر اقتصادي راهداري منصبي په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي پرون په بنګال کې پرویز خټک له مشال لیډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق له ټول ګوندونه یو ځای دي هلته د چین چارواکو ویلي دي هیله من دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصبي د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي افغان چارواکي وایي د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستعینی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزی کوي د سعودي عرب او ایران ترمنځ پرمسته شوی کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی د هیوادونو هغه څرګندلې دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والی ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي او د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام حکومت د روانې میاشتې په پای کې د جنوا په کېدونکو غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالفه ډلو فهرست لیدل غواړي
اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړې شوه او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښه سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څیر ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطه وي ورځپاڼه لیکي چې د تیرو څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې لوجه د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم خوشو او د پاکستان او هند ولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوی کوششونه تر ډیره حد خوشاله هم وو خو د دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو ورسمانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې را مخته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوی دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرسته دې ورسره وکړي وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایی ځواک ته اړتیا لري ورسپانه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډیر نقصان رسیدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ودرېدو کوشش کوي په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمہ داری د افغان عسکرو په اوږو پریوتی دی. ورځپاڼه لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروستو امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلي توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامنه هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال د پاکستان او اکانومیست مجلې د افغانستان په اړه رپورټونه خپاره کړي چې لنډیز یې انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي تیره میاشت پاکستان ویلي و چې سعودي عرب له خوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستانی چارواکو ویل چې د دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپان لیکي د پاکستانی چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادیه هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقه ایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقه ایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هوادی په بشپړه توګه د فرقه ایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هوادی د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغه سي د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپل سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په سیاتیدونکي زور اغستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او پولیس څه مخامخ دي. تیر کال د دې هواد افغان ساکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 5,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغه سي تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 3,500 نه تر 4,500 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجه په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخت. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشواله، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لا غیرستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړي. مجللی کې اوسم زیاتره افغانان د فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بے ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاللی کې افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان او هڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجللی کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسې غوږی درنو اردوونکو په نړیوال موضوع اتو هم تاسې لپاره رپورټونه لرو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیه د عراق په شمال کې د خپل فوځیانو ډیره ساتلو ته اړتیا لري. اردوغان وروسته له هغې دا څرګندونه کوي چې تېره اونۍ ترکی فوځیانو په سیمه کې د ترکی پر فوځي روزنیز کیمپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پلان شوی برید شانټل. د ترکیه چارواکو دغه ادعا چې عراق رد کړی ده له بغداد سره د کړکیچ زیاتوالی سرګندوی. دغه لنجه تیر میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 1.5 ترکی فوځیانو د ځای پر ځای کې دو روستو راولاړه شوې ده. د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګي د رپورت په حواله تفصیل له صالح محمد صالح اورو.
ترکی چرواکی وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکی د ځای پر ځای سوی پوځي قطعې سرتیری د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبرلانه تو ویل ترکی د دایښ د مخنیون کې بریټ پلاړ کې د دې سختریزې ډلې اتلس جنگیلی چې غشتلې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ بریټ وکړي وجلې دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوی دي. د ترکی سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکی فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای شوي ترکی فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځای وایستل شي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو فوجیانو تر ایستلو وروسته د ترکیه ولسمشر د ټولو فوجیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یو اعلامیه خپره کړه او ادعای پکې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده شوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د اتلسو جنګیالیو وژنه تایید شوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل شوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
ابادینی ترکیه زیارتینده ده بونلار کوشت.
ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبري کړي. دوی له مونږ نه د عراقی فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له مونږ په دې فوجي اډه کې د دغه فوجیانو د روزنې درخواست وکړو. خو کله چې د روسیې سره د ترکیه اړیکې بحراني شوي، دغه راز روستو لهغه چې روسیې، ایران او سوریه په بغداد کې دفترونه پرانستل، دغه منفي بدلون راغلل.
د انقره او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیه یو روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیه هوایي حریم ته داخله شوې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1830 او 15028 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږ یې درنو ودونکو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د وروستي دورې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا ته د پانسې ورکول وروسته د ریاض او تهران ترمنځ اړیکات کړکېچن شوې دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول یوې فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف په سلور دیش هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او یا د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پوری برخه اخلي. د مقالې نوري برخه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللې. ورځپاڼه لیکي دا خبره باید هیر نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخستو انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشحاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر پیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبدار پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د سلور دیرشو هیوادونو ائتلاف په اړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجوبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولیعهد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي.
محمد بن سلمان اکانومیسٹ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. رسپانه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغه وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسه پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. رسپانه لیکي کې دي چې د سعودي عرب ملګری هیواد امریکا او ملګری ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپل رویه نرم کړي. رسپانه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي.
د مسافرو خبرونه.
درنو درکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غواګی په پیښور کې د ډاکټر خان تاریخ سوري لاندې د پښتو ژبې او د دستور ته د ودې په غرض یو غونډه شوې چې پکې د سیمې سیاسي غړو، مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالانو ګډون وکړو. په غونډه کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت دا پښتنو ژبې ته د ودې ورکول لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې. د یادې غونډې نور تفصیل له پیښور د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو.
د پښتو ژبې او دود دستور د ودې په غرض د ډاکټر خان تحریک لخوا د تابعیا شوې غونډې یو ګډونوال د مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا مشر انتخاب چمکنی مشال رډیو ته وویل چې صوبه کې د حکومتونو لخوا د پښتو ژبې ودې ته د پام نه کول له وجې ځوان کل د پښتو ژبې لیک لوست نشي کولی، چې په ژبې باندې د بد اغیز ترڅنګ یې د پښتو دود او دستور هم اغیزمن کړی دی.
نن موږ ګورو په نورو صوبو کې خپل ژبو کې اشتهارات، اف آی آرونه، لیک پڑک هر څه کیږي، خو زموږ دلته کې د پښتنو معاشره کې پښتو صرف یو نوم یادیږي یا زموږ مشران په شرمیږي په ویلو کې. پښتون د فخر نه ډک قوم دی، خپل روایت دی، خپل هغه روایت دی چې هغه ډېر قدر والے دی. نو موږ له داسې او دین لوی پروګرامونه په کار دي سرکاري توګه باندې، د پښتو ډپارټمنټ په توګه باندې، چې موږ د پښتو نور مخکې راولو او په سکولونو، کالجونو، تعلیمي ادارو کې موږ د عام کو.
خود پښتو ژبې لیکوال امل خټک وایي چې ژبې ته د ودې ورکولو ترڅنګ پرمختیا هم د قام د ژبې او دود دستور ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره لازمی ده، ځکه چې وروسته پاتې قانونه د پرمختللي قانونو له ژبې او دود دستور اثر اخلي.
آیا قوم غواړي چې د هغه دود دستور ژبه او کلتور د ژوندۍ پاتې شي؟ یقینا لپاره ولنه شرط دی نو هغه ترقی ده، هغه په اقتصادي ترقی ده، هغه سماجی ترقی ده، هغه په ټکنالوژي کې ترقی ده. دینه بغیر کو کیږي نه، ځکه چې مو قتل چا کومه چې کوم تی ترقی رفتار کې دوست پاتې دي، هغه چې دین ورس تروازه د دې مکه نه دا غي نمو نشان ورکیږي.
غونډه کې ګډون لرونکي یو مدني فعال محمد کمال خان یوسفزی وایي چې د ژبې او دود دستور خوندي ساتلو لپاره پرمختیا شرط دی، خو پښتون قام تر هغه پرمختګ نشي کولای تر سوچ یې خپل وسایل په اختیار کې نه وي.
نن کزو په کوټ باندې او پټایې باندې او په زما د بوتانو کو سکو ووتی، زه پغې ما د پخر کوم او غزه یو محفل ته زما ز پغې ما د ویاړې کوم، نه غزه کزو کوم چې هغه یو واقع یو سامراج دی، زه د ذهني تور غلام شوی یم. ترقیمه پوره چې ما خپل اقتصادي پوزیشن برابر کړی نه، زه هغه محفلونو ته واغ سوسایټي ته واغ ټوله ته زلر شم چې زما بیا په خبره کې وزنی، نو بیا بغې زما د پټکی او زما د صادره او زما د سپلای کوم دی قدر کی.
د پښتو ژبې او دود دستور د غونډې په پای کې ګډونوالو په یو متفقه قرارداد کې له حکومت، تعلیمي او پارلماني ژبه پښتو کولو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
درنو اوردونکو، د وزیرستان د مشتو خلکو ستونزو په اړه هم تاسو لپاره رپورت لرو. د جنوبي وزان په شکتوي سیمه کې د فوزي عملیاتو له وجې ګیر پاتې اوسیدونکي شکایت کوي چې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د سیمه اوسیدونکو له مشال اړو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړي چې تړل شوي لارې دي ورته خلاصې کړي. نور تفصیل د سیمه د مشال اړو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په وزیرستان کښې شک توی د پوځي عملیاتو په لحاظ په بند سیمو کښې شمېریږي، خو د دې باوجود دلته په زرګونه قبایلیون میشته د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه بری کښې د دغې سیمې اوسېدونکی ملک حضرت علي په دا رنګ ږغېږي. یو بل ملک خان الله دغا خبر پہ دارنگ مخش بیائی گرمان کبھی وار وی زنے کوشش میں وقت چھ دے شک توی دے قبلیانو دے دغو مشکلاتو او غشتنو نا دے امنیتی فورسز چارواکی او دے سیمینا دے سینٹ او قومی اسمبلی نمائندگون خبر کان، خو دوی ای کیو ہن ٹیلی فون پورتا نہ کان. بیا میں چھ دے پولیٹیکل انتظامیہ دے یو چارواکی سارا تماس ونی وا آغوی ہن پا دا غابا ریکش بے وسیرا تا وشولا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
درنو اودونکو زو مومندو ته د مومندو په یکا غونډ کې په سرکاري کالونی کې د هغه سیمې د ټولو قبیلو مشرانو لپاره یو غونډه جوړه شوې و چې پکې ویل شوې باید خپل منځي کرکې او نفرتونه ختم کړل شي او د نوي کال سره نوی ژوند شروع کړل شي چې د نړۍ سره د ترقې د لارې سیال شي. قبایلي مشرانو دا هم ویل چې تیر کال په سلګو سلګو تیر شو او خوشبین دي چې نوی کال به د ترقې او خوشحالۍ زیری راوړي. نور تفصیل له شانواز ترغزین اورو.
په محمود جنسی کې په اول وار نوی کال ته تود هرکلی وشو او وویل شو چې دا نوی کال به د قبایلي سیمو لپاره د امن، خوشحالۍ او د ترقۍ کال وي. په یکوند محمود جنسی کې د محمود قام د هر قبیلی مشرانو په یو غونډه کې د سیمې لپاره د ترقیاتي کارونو غوښتنه هم وکړې او په دې خبره ټینګار وشو چې باید خپل منځي نفرتونه ختم کړي شي او امن لپاره یو موټی جوړ شي. ملک نادر منان کوډاخیل وای
نن چې کوم پروګرام د نوی کال مبارکۍ باره کې دا ډېر د مبارکباد موږ ورکو ټول قوم لا به د قبایلو په دې پټۍ کې او د مومن جنسۍ په دې غیرتي خاورې د الله د امن چغې او سوری او د امن میلی به راولي چې دا زموږ خاوره به الله تعالی باقی د سور اور نه او د دې بدامنۍ نه وساتي.
د خویزو د سیمې احمد خان خویزي وویل چې حکومت باید اوس د امن د راتګ وروستو په سیمه کې د ترقۍ کارونه لا زیات کړي
چې سړکونه کوم علاقې ته ورسیږي نو په هغې کې د سیاحت پروګرام هم راځي، د تعلیم هم راځي، ټولې ترقۍ ورسره راځي. په مومند ایجنسۍ کې چې څومره علاقه ده، که موساخیل دي، که عیساخیل دي، که اتمرخیل دي، که مزري چې نه ده، که خویزي دي، چې سړکونه ورسیږي هر کلي ترقۍ هم ته ورسیږي.
د یاد غونډې په اخیره کې د راغلي مشرانو لپاره د خوړی بندوبست او د ټنګ ټکور مایفل هم جوړ شوی. راغلی مشرانو وویل چې تیر کال په سلګو سلګو تیر شو، ولې هغوی نوی کال ته خوشبین دي چې دا به د امن زیری راوړي او سیمه به د ترقۍ په لور پرمختګ وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خولي
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال لیډو ته تاسو غوږی درنو ودرونکو د اکونومیست مجلې کې چې کله هم د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی نو له هغې وروسته داسې پیښې رامنځته شوي چې د دواړه هیوادونو له مذاکراتو په شا کړی دي. مجلې په تاریخي تناظر کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه کړې چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. دی اکونومیست مجلې کې چې ترهګرو یو ځل بیا د پاکستان او هند ترمنځ د جوړجاړۍ بهیر نازک حالت سره مخ کړی دی. په دې وروستو کلونو کې چې کله هم د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې مثبت لور ته روان شوي ول نو ترهګرو دا پروسه ګډوډه کړې ده. په 2003 کال کې په ممبئی کې ترهګریز بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ هر څه پټه ودرېدل. مجلې زیاتوي چې تیر کال جولای میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره په روس کې لیدلی وو او په دې صلاح شوی ول چې باید د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو عمل شروع کړل شي. د دې پرمختګ وروسته د هند په پنجاب ریاست کې پر یو پولیس سټیشن برید وشو. مجلې کې چې د دسمبر په 25مه نیټه د هند وزیر اعظم نریندر مودي یو بې ساري ګام پورته کړی چې په کابل کې د پارلیمان ودانی پرانستي وروسته د لاهور ناسا په سفر یې وکړو او نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. پاکستان ته د 2016 کال راهیسې دا د یو هندي وزیر اعظم لومړی سفر وو. په دې ملاقات کې دواړه مشران پر جامع مذاکراتو سلا شول چې د جنوري په 15مه نیټه په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو سفارتکارانو غونډه ټاکل شوې ده. خو د مجلې په خبره د جنوري په 2مه نیټه له پاکستاني پولیس سره نږدې د هند په پټان کوټ کې پر هوایي اډې د شپږو وسلوالو بریډ وروسته دا خبرې ترې له نازک حالت سره مخ شوې دي. دا بریډ چې درې ورځې دوام وکړ شپږ هندي فوجیان پکې وژل شوي ول. مجلې کې چې هندي شنونکي په دې اند دي چې په دې بریډ کې هغه پاکستانی اسلامي ډله ککړه ده چې ورته د خفیه اداري آی اس آی ملاتړ ترلاسه دي. مجلې کې چې د جنوري په 3 منټه هند له یو بل بریډ سره مخ شو کله چې د افغانستان په مزار شریف کې د هندي کنسولګری باندې وسلوالو بریډ وکړو او د دې تورونه هم د پاکستان د استخباراتي اداري آی اس آی لخوا پر ملاتړ کوونکو ډلو ولګول شول. مجلې کې چې دا وار د جامع مذاکراتو پروسه د پخوا په پرتله پیچلې ده. په هند کې په وزیر اعظم مودي ډیر زیات فشارونه دي چې له پاکستان سره مذاکرات کوي. بل خواته د مجلې په خبره د پاکستان فوج د هیواد خارجه او امنیتی پالیسي جوړوي نه چې وزیر اعظم نواز شریف. خو دا سخکاری چې د فوج مشر جنرال رایت شریف ته معلومه شوی چې هغه هیواد ته د هند نه زیات غواخ نه دي بلکې د هیواد دننه خطرناکې وسته والی ډلې دي چې غواخونه جوړوي. درنو ودونکو د روانې غړې اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې قابو څلور کاله وړاندې پیل شوې وي. خو د کار پر وخت د خوست ځای چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پورې کړو چې له کبله یې د پروژې کارونه ودرېدلې دي. د دې پروژې په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې وره.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار لیدل دوه خوښه څلور کاله تیریږي خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دی پیل شوی. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خوښه 15 میلیون ډالر په قرارداد ورکړل شوی و چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بند شو. سره دې چې د تیر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست په خپل سفر کې ځای چارواکو ته لارښوونه کړې و چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي راپورټ ورکړي تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تیریږي مګر بیا هم د کار د پیل سرک نه تر سترګو کیږي. د خوست اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا ایرپورټ یا چې جوړوي خو جوړیږي نه د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسی.
زن رحمان خبره کوم دینه شکوټ اوسیدونکی یم. او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې وته چې کرش کوبل کې یا خطرناک او بل مشکل او غوړي چې دای دې نږدې کیږي او نږدې ضرر کوته چا چې د کور زندولای دی باید دا محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی چاردیوالي ورسره خراب شوی خو ځای خلک بکرمه پندوي ماشومان په کې لوبي خال خال د اوسپنې کټارې ماتې شوي او د ښې ساتنې بندوبست نشته. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې ویما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپله د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې ده هغوی ته باید سزا ورکړل شي. د ولسونو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې ولسمشرۍ ماڼۍ باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاري پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې به دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایی ډګر پروژه کارونه په 1390 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول خو وروسته یې کارونه د نامعلوم علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایی ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایی ډګر پروازونو ته چمتو شي.
دا مشال رادیو ده.